تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. دا مهال په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې نهنی بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا خراغ لاست وایم. په خبرونه کې په بلوچستان کې زیاتېدونکي سخت دریځي، د بلوچستان د اعلی وزیر سرګندونې، د شمالي وزیرستان د ځنو نیول شویو کسانو خوشی کېدل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تونیزه خبري غونډه، او د ملالې نوبل انعام په پاکستان کې د لمانځلو په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې زیاتېدونکي سخت دریځي د صوبې امنیت له لوی ګواښ سره مخامخ کړی. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد ژمن دي چې وسلوالو ته به پټنځایونه نه ورکوي، او د سی آی ای مشر منلی چې له مشکوکو ترهګرو د تفتیش پر مهال ځینې د اعتراض وړ طریقې کارول شوي وي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې د مذهبي سخت دریځي د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تیر ورځ مشال راډیو ته ویل په بلوچستان کې سخت دریځي ډلې د نجونو سکولونه تړي. دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوه ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکر جهانګوي او اهل سنت والجماعت له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. دوی په ګډه د اهل تشیع ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان په نښه کوي. سخت دریځو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه، او دا یې وویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقه ییز تاوتریخوالی پیدا کوي، او د نجونو پر تعلیم هم ګزارونه کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم څو ورځې مخکې په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال په هغې صوبه کې د مذهبي سخت دریځۍ د زیاتېدو خبره کړې وه، او ویلي ول چې په بلوچستان کې سخت دریځي وس ژورې ریښې لري. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکورډک د قانونو پروژه نه، بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مالک بلوڅ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي اسمبلۍ د غړو باور ترلاسه کوي. د بلوچستان په چاغي کې د ریکورډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې اوس یې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ قانوني جنګ روان دی. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوالو ته پټن ځایونه نه برابروي. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال په افغانستان کې د پاکستان او طالبانو د موجودګۍ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
تر څو چې د پټن ځایونو خبره ده، نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولې هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپلې خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
افغانستان په بیا دا تورون رد کړي چې ګواکې پاکستاني وسلوالو ته پناه ورکوي. تسلیم مشال راډیو خبرونه اوري. د بنو په چاونې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه دیرش کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولې ول. تیر ورځ مشرانو مشال راډیو ته ویل یو شمېر نور وزیرستانیان هم د محل له امنیتي ادارو سره دي، او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشي کړل شي. د دوی په وینا امنیتي ادارو او پولیټیکل انتظامي ورسره ژمنه کړې چې خوشي کړل شویو کسانو ته به هم د نورو بې کوره کړل شویو په څیر مرستې ورکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د څلورو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي کړل. باختر دولتي اژانس وایي تیره ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس محمد مصطفی مستور د مالیه، سیده مشګان مصطفیوي د ښځو چارو، مزمل شینواره د سوداګرۍ او وتیق الله عاطفمل د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو په توګه معرفي کړل شوی دي. دا کسان په داسې حال کې نومول شوي چې د نوي کابینې جوړښت له تیرو شاوخوا دوه نیمو میاشتو راهیسې د ځنډ ښکار دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګانی برید کې د یو جرمني وګړي د وژل کېدو پخلی کړی. له وزارت په خبري شوې اعلامیه کې راغلي په ځانمرګي برید کې 19 کسان ژوبل شول. په عین وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغین فابیوس تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې دا برید وغند او دا یې بزدلانه کار وباله. فرانسوي په حمله کې د هغه هیواد وګړو ته زیان نه دی اوښتی. افغان چارواکي وایي بریدګر شاوخوا ولسکلن و چې د یوې نندارې پر مهال د تالار دننه چاودنه وکړه. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر جان برینن ویلي د مشکوکو ترهګرو پر ضد بیل اجازه او پزنو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمال شوې دي. خو د ټینګار وکړ چې په هغه وخت کې چې په اسانۍ ځوابونه نشول موندل کېدای نو سی آی ای ډېر سم کارونه هم کړي ول. دا خبرې نوموړي تېره ورځ د یوې خبري غونډې ته پر داسې مهال وکړې چې دوه ورځې مخکې د سینټ په یوه رپورټ کې ښودل شوي ول چې سی آی ای د 2001 زیږیز کال د سپتمبر 11 د بریدونو په تړاو پر نیول شویو کسانو د تشدد په اړه سپینه ماڼۍ او ولس تیریستلي ول. برینن ویل په یو څو محدودو معاملو کې د سی آی ای افسرانو د تفتیش هغه طریقې استعمال کړې وې چې قانوني اجازه یې نه ورکړل شوې، کرکجنې وې او باید رښتیا هم ټولو مسترد کړې وای. خو ده زیاته کړه چې په هغه پروګرام کې په ډېر زیات تعداد کې شاملو د سی آی ای افسرانو خپلې ذمهواري په پوره وفاداری او له قانون سره سمې ترسره کړې وې. روسیه له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کولو پلانټونو جوړولو او هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه هند ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر پر وخت لاسلیک شوي. نوموړی هڅه کوي چې له هند سره له پخوانیو دوستانه اړیکو ګټه واخلي ځکه چې د اوکراین پر سر د مسکو او غرب اړیکې زخت خراب دي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو رپورټونو اندېښنه ښودلې چې د پوتین په پلاوي کې هغه لانجمن کس هم شامل دی چې د اوکراین د کرایمیا له روسیې سره تر تړلو وروسته د هغې سیمې مشر دی. د وزارت وایندې جین ساکی بیگا ویل واشنگتن ته معلومه ده چې نوی ډیلی وایي هغوی د سرګی اکسیونوف له سفره په رسمي توګه خبر نه ول. ساکی وویل امریکایي چارواکي په دې لړ کې نور سپیناوی غواړي. رویټرز خبري ایجنس وایي اکسیونوف د پوتین په الوتکه کې هند ته تر تګ وروسته په نارسمي ډول د ممبئی له یوه سوداګر سره ولیدل چې ورسره په کرایمیا کې د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. وسنۍ پخوانۍ تازه او ژوندۍ ټولې خبرونه د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې سخت دریځي د صوبې امنیت ته لوی ګواښ پیدا کړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر وایي یوازې د ریکوډي قانون نه بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د بلس له خوښې پرته ونه پلوري. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد ژمن دي چې وسلوالو ته پټنځایونه ورنه کړي. د قبایلي سیمې خیبر د کالیز د کونکو وایي له حکومت غوښتنې لري.
اصل د سلور کلونه بند دی اوسه پورې څوک پوښتنه نه کوي. بل بجلی مسله ده. بجلی هغه پی واده کړی و چې سالر سیستم به ارته ولګوم. سالر سیستم هم نشو.
روخانه مستقبل خبرونه کې مد خیبر ایجنسی د متبادل او سکولونو نظام موضوع څېړلی.
د بارودو په ماحول کې، د کلاسنکو په ماحول کې، لکه هر طرف له ژوند هغه ناممکن و. او زموږ مسلمان بڑے په شوق راتل.
په خبرونه کې شنن یو تبصری هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وای په هغه صوبه کې د مذهبي سخت دریځي د زیاتوالي لکبل د صوبې امنیت تګواخ ولاړ شوې. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف مشال راډیو ته ویل په بلوچستان کې نه یوازې وسلوال ډلې فرقهیز تاوتریخوالی خپروي بلکې د عصري تعلیم او دنجونو سکولونه هم تړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ وایي سخت دریځي پر صوبې خطرناک اثرات لرلی شي. دا اثرات څه کېدای شي؟ پر دې موضوع پامیر ساحل زه معلومات درکوم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ مشال راډیو ته ویل د دوی څېړنه ښیي چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي د فرقهیز تاوتریخوالي او د نجونو د ښوونځیو تړلو په صورت کې زیاتیږي. دا وایي څو میاشتې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوه ډله بلوچستان ته تللې وه. هلته ځینې ډلې لکه لشکرې جهانګوي او اهل سنت والجماعت چې پخوانی نوم یې سپاهي صحابه پاکستان و له پخوا راهیسې ډېرې فعال دي. هلته دواړه ډلې سره همکاري هم کوي. دوی په ګډه د اهل تشیع او ټولنې غړي په ځانګړي ډول هزارګان پنهخه کوي. لدې پرته ځنې نورې وړې ډلې هم پیدا شوې دي لکه په دې ورستیو کې چې د ذکریانو د فرقې پر کسانو حمله شوې وه چې پکې وو کسان ووژل شول. سغدریزو په پنجګور کې د نجونو د انګریزي نظام تعلیم یو سکول وتړه او دا ویل چې غربي تعلیم مناسب نه دی. نو زموږ په اند دا ډلې فرقهیز تاوتریخوالی پیدا کوي او د نجونو پر تعلیم هم گزارونه کوي. دا یوازې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون نه دی بلکې څو ورځې مخکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هم په کوټه کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي ول چې په بلوچستان کې مذهبي سخت دریځي په زیاتې دوده.
مذهبي سغدارزي هم ډیره زیاته شوې ده او هغو ځایونو ته خپره شوې چې پخوا پکې نه و. زه هم مسلمان یم. د مسلمان په حیث وایم چې د بلوسانو په اکثریتي سیمو کې مذهبي سغدارزي زیاته شوې ده. زه دا محسوسوم چې دا هر څه سطحي نه دي. مذهبی سغدریزی هلته ژور نیلی یا جرړ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون او د بلوچستان حکومت وای پر بلوچستان به سغدریزی خطرناک اثرات ولري. دا څه ډول اثرات کیدی شي؟ د سیاسي او امنیتی چارو څیړونکو ډاکټر عائشه صدیقی مشال راډیو ته وویل سغدریزی به د بلوچستان پر اصلي او کره ملت پالی او د هغوی پر مبارزه بد اغیز وکړي.
سغدریزی به د بلوچستان اصلي ملت پاله تحریک ته سخت تاوان رسوي ځکه چې اوس کو تاسو ګورئ نو القاعده د بلوچ ملت پالې خبرې پیل کړې دي. اوس القاعده نواب اکبر بوکټی خپل اتل بولی او د بیل بلوچ هیواد خبره کوي. نو داسې خلک چې دا خبرې وکړي نو په نړیواله توګه به د بلوچانو مبارزه کمزورې شي او له پامه به وغورځول شي ځکه چې بیا به د پاکستان دولتي ادارې نړۍ ته دا وایي چې بلوچان له القاعده سره تړلې دي.
ډاکټر صدیقه وايي په واشنگټن کې بیلابیلو څېړنو ادارو او هلته د پاکستان دولت ځینې کسانو دا مفکوره خپرول پیل کړې ده چې بلوچ ملت پالان او لشکر جنگوي وسلوال ډله لیو بل سره تړلې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهره یوسف هم وایي چې د دوی څېړنه ښیي چې سغدریزی به د بلوچستان ملت پالي غورځنګ ته تاوان ورسوي. د ډاکټر صدیقی په اند بلوچستان ټولنه سیکولر او ګڼ توکمیزه یا ګڼ نسلي هغه ده او د سغدری جوړلو هڅه ده چې دا ټولنه وویشي.
سغدریزی په سیکولر او ګڼ توکمیزه یا تکثیریتي ټولنه بالکل ختم کړي. دا وخت تاسو ګورئ نو لشکر طیبه ډله هم هلته تللې، سلفیان هم تللي، لشکر جنگوي هم تللې ده، تحریک طالبان او نور ګڼ جهادي تنظیمونه هم هلته تللي. په اصل کې له دې مخکې موږ دا اوریدلی هم نو چې د کوټې پوهنتون د زده کوونکو په سازمان کې به د لشکر جنگوي کسان وي، خو اوس شته. هلته پخوا په نسلي یا توکمیزه توګه خلک یو ځای ول او له یو بل سره اوسېدل، خو اوس دا ډلې هغوی ویشي او له یو بل سره جنگوي.
د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون او د ترای تم کړل شوی بلوچستان لپاره کارکونکو اداره وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز داوا کوي چې د پاکستان د امنیتی اسټابلیشمنت ځینې عناصر خای په بلوچستان کې د سغدری جوړلو ملاتړ کوي چې د بلوچستان هلو ځلو ته تاوان ورسوي. خو د پاکستان امنیتی ادارو په بلوچستان کې د اف سي چارواکو په بیا بیا دا داوي او ورونه ناسم بللی.
تاسو مشال راډیو ته کوګی است د بلوچستان یو بل موضوع هم لرو، په غیر رپورت لرو. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکارډک د قانون پروژه نه بلکې د صوبې یو ډبره به هم د وګړو له خوخې پرتا ونه پلوري. دا خبره نو موړی تیر ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. د بلوچستان په چاغي کې د ریکارډک په غرونو کې زیاتې طبیعي زیرمې دي چې وسیې په اړه د یوې نړیوالې کمپنۍ یا شرکت او د بلوچستان د حکومت ترمنځ لانجه روانه ده. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د جمعرات په ورځ د ریکارډک پروژې په اړه په یوه ځانګړې خبري غونډه کې وویل چې د ریکارډک په شمول به هیڅ سیوه پروژه د بلوچستان د خلکو له خوښې ما سیوه هیڅ چاته هم ورنکړي او په هرې پروژې تر لاسلیک مخکې به د بلوچستان اسمبلی غړي په اعتماد کې اخلي. د ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا دا خبري غونډه په داسې حال کې رابدل کیږي چې د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې نه یوازې د اپوزیسیون غړیو بلکې د ده د حکومت ځینو پلویانو هم په نوموړي تور پورې کړ چې دای د خپلې ګټې لپاره د بلوچستان د ریکارډک پروژه پلوري. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې تورونو ځوابونه په دې خبري غونډه کې داسې ورکړل. اپوزیسیون او نورو بلوڅو ګوندونو چې پرما کوم تنقیدونه کړي، زه هغوی ته باور ورکوم چې د ریکارډک په هر ستونزه به کابینه، اسمبلی او د دې ځای وګړي خبر ساتل کیږي او له هغوی سره به ګډه مشوره کیږي. موږ به داسې هیڅ یو فیصله هم ونه کړو په کوم کې چې صفاوالی نه وي،
ترانسپیرنسی نه وو.
ډاکټر عبدالمالک بلوچ زیاتوي د ریکارډک غرونه خو د نړۍ له تر ټولو زیاتو طبیعي موادو ډک دي. خدای به د دغې صوبې یوه وچه کلکه ډبره هم د دې صوبې د وګړو د خوښۍ پر ضد ونه پلوري.
بلوچستان کې عوام کو یقین دلاتا ہوں، ملک عوام کو.
زه د بلوچستان او د دغه هیواد وګړو ته دا باور ورکوم چې ریکارډک پروژه خو ډیره لویه ده. زه به د دې صوبې یوه ډبره هم ونه پلورم. دا زما ژمنه ده او دا زما له خپلو خلکو سره قول دی. ریکارډک خو دا وخت د بلوچستان تر ټولو لویه سرمایه ده چې یوازې د بلوچستان د خلکو لپاره ده.
جو بلوچستان کے عوام کے لیے ہے.
د ریکوډک غرونه د بلوچستان په چاغي سیمه کې شتون لري چې پولې یې له افغانستان او ایران سره لګیږي. ویل کیږي چې د ریکوډک په غرونو کې دا وخت د نړۍ تر ټولو زیات د سرو زرو او مسو کانونه شتون لري. د ټي سي سي یا ټیتیان کاپر کارپوریشن نومې کمپنۍ لخوا شاوخوا 18 کاله د ریکوډک په غرونو کې په دې کار سوی چې دا معلومه کړي دغه غرونه څومره سره زر او مس لري. خو کله چې د 2003 د اګست په میاشت کې دغه کمپنۍ دا کار بشپړ کړ او د دې سرو زرو او میسو د رایسترو لپاره د 2018 د فبروري په میاشت کې د بلوچستان حکومت ته خواست وکړ، نو هغوی د دوی دا خواست ونه منو او ځواب یې ورکړ چې دوی به دا سره زر او میس خپل راکاږي، چې تر هغه وروسته ټیتیان کمپنۍ لومړی په پاکستان کې او وروسته په لندن او فرانس کې په بیل بیل فورمونو د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو سره کیس روان کړ. د ټیتیان کاپر کمپنۍ په خبره د ریکوډک په غرونو کې 22.10 ارب پاونډ مس او 14.15 ارب اونس سره زر شتون لري. که څه هم د ریکوډک له دې پروژې څخه تر اوسه پورې د بلوچستان اولس ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې، خو د حکومتونو او د کمپنۍ ترمنځ په قانوني جنګ کې د دغې صوبې په کروڑونو روپۍ لګول شوې چې د ډاکټر مالک حکومت یوازې په څلورو میاشتو کې د همدې لپاره 14 کروڑ روپۍ خرڅ کړې دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان وایي امنیتي چارو سره سره د بیا ودانۍ په ډګر کې هم له افغانستان سره مرستې کوي او دا چې د دې لپاره اسلام آباد ځانګړی فنډ پیل کړی دی. دا خبره تېره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه چې تفصیل یې ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوی لندن کې د افغانستان د بیا ودانۍ او ترقۍ په اړه شوې غونډه کې نړیوالو طاقتونو لوی ژمنې کړې دي او پاکستان هم غواړي د امنیتي مسلې سره سره د افغانستان په بیا ودانۍ او ترقۍ پاملرنه ورکړي شي. د دې په خبره دا اوس مهال هم افغانستان کې د پاکستان په مرسته یو شمېر منصوبې روانې دي. دا زیاتوي
د افغانستان بیا ودانۍ لپاره 500 میلیونه ډالر بیلې کړي دي. په کومو چې افغانستان کې په مختلفو منصبو کار روان دي، دغه منصبو کې د سړکونو جوړول، هسپتالونو، اسکولونو او نورو ودانو جوړول شامل دي.
د پاکستانی طالبانو افغانستان کې د موجودګۍ او د هغوی د پټنځایونو ختمولو په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلې تسنیم اسلم وینا وا
تر څو چې د پټنځایونو خبره ده، نو زه به ستاسو پام د پاکستان او افغانستان د مشرولې هغه بیانونو او عزم ته وګرځوم چې پکې دواړو ملکونو ویلي وو چې خپلې خاورې به د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي.
داسې حالاتو کې چې وخت په وخت پاکستان افغانستان په یو بل د وسلوالو د مرستو تورونه لګوي، څنګه ممکن ده چې د دې خاتمه وشي؟ په دغه اړه مو د خبریال حسن خان نه تاسو کو نو دوی
بنیادی خبره هم دغه ده چې پاکستان به د دین الله سوباسي چې کوم روانکاری په افغانستان کې روانه کوي، دغه سره کومک اغوی له پزمکه کې ځای ورکول، اغوی له سکه سره اغوی سره امداد کول، دغه شانته افغانستان به هم د الله سوباسي کوم خلک په پاکستان کې روانه کوي، اغوی په هر سیمه ده هر چا خلاف د اغوی خلاف الټی کاروي کوي.
د حسن خان په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی او دغه حکومتي ډله د تشو خبرو په ځای په عملی اقداماتو یقین لري او امکان دی چې دې سره بعد دا مسله تر ډیره حد حل شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. اوس هم درته د امریکا غږ ډیوه راډیو یو اعلان خبرو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
او تاسو ته معلومه ده چې د سهار په فکس 9 بجو د پیښور په وخت او 8:30 بجې د کابل په وخت د مشال راډیو خبرونه پیلېږي او دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. تیر ورځ د بنو په چاونې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه 13 کسان وسپارل چې په تیرو 100 میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولې ول. مشرانو مشال راډیو ته ویل یو شمیر نور وزیرستانیان هم د محل امنیتي ادارو سره دي او دا چې دوی تمه کوي چې هغه کسان به هم ژر خوشی کړل شي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
امنیتی چارواکو مشال ریډیو ته وی دغه دیرش نیولی شوی کسان د تفتیش نه پس خوشی شوی چې د توخفو سره مشرانو جرګه ته وسپارل او خپل کورنۍ ته ورسېدل. د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې یو مشر ملګل سلیجان مشال ریډیو ته وی امنیتی چارواکو سره جرګه کې دوی ته دیش کسان حواله شول چې په 1300 میاشتو کې په بنو کې امنیتی ځواکونو نیولی ول.
میشته کسونه جرګه فوج ووښتله چې کله زوی ته ورسېدلی نرمې دا کسون ولیدل چې دا کسون دی په یوه لرۍ شر واستله ویریفیکیشن شو او کلیر وی کسونه هغه کسونه ته میشپل ډېر خوشحال شولي او ورسره دی د خوشۍ نه په سترګې شي هیڅ کې رول او دارې هاټ ول نرا داس کسون شته چې مطلب هغه حکومت پاکستان پوښتنه د ویریفیکیشن کو میش دا غوښتنه مخ شاکړي دو ایسیا کې ډېر زر نظر وین شل او تعالی دا کسون بیا راوځي په موقع باندې دا میش راکل او خپل رشتدارونه ته ورسول.
ملک نصر علي چې دغه جرګه کې موجود و مشال ریډیو ته وای د دوی ګڼ شمیر نور وزیرستانیان هم امنیتی ځواکونو نیولی او تما کوي چې ټول به دغه شان دوی ته وسپاري.
دغه خلک چون کې بګناه او بګناه ثابت شول کله نامې جوړ د متاثرین شوی دلته موږ ډېر خلک بیا هم د فوج یا د حکومت پاکستان په حراست شې دی ویل نو موږ د حکومت پاکستان او د آرمی نه بیا دغه توکل لري چې څنګه چې موږ د خلک حواله کړل دغه رنګه به موږ د خلک حواله کو آسه موږ په پرشنه شي او د خلک د موږ گرفتار شو د څنګه د خوش خبري موږ د ور ولا چې تاسو میر واپس کوي دا رنګه د مخشه د مشته د خوش خبري ارو کو چې مشته سمره کوي دوند مې دې سره دي چې د مشته حواله کو
نو ما وډیو وي دغه خوشی شوی کسانو لپاره پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه وکړه چې کډوالو ته چې کم مرات او مرسته ورکړل شوی دغه کسانو ته به هم هغه مرسته ورسوي.
امیر راځي کوم خان بدر صاحب په غیب مقابوند چې لکیم کایدون مشته کولاو شو له خلاص کړل چې د سمرا کی مرات هغه د پیسې په شکل شې د رشن په شکل شې یا د رشن په شکل شې هغه د مشته په مقابوند اعلان یو خل ودا او خلاص لکیم کایدون خلاص شو له د امیر رشن او پرچا به ورته جوړوي رشن به کی او چې کوم پیسې په زنګ په 40000 دریا بند راغلي دي هغه به د امیر ورکوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې عملیات وګرسته بنو او خواوشا کې د شمالي وزیرستان ناراغلي کډوالو کې ډیرای خلک امنیتی ځواکونو د شک په بنیاد نیولی چې د تفتیش لپاره د سومیاشتونه د دوی په ولکه کې دي او د نیولی شوي کسانو کورنۍ د خپلو کسانو خوشي کېدو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اسې مشال راډیو ته غوږیاست. د طالب مبارز ملال یوسفزی او د ماشومانو د حقونو فعال کلاش ستیارتي ته په ګډه د چهارشنبه شروع پر ورځ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې نوبل انعام ورکړل شو. د نوبل جایزې ورکولو غونډې ته د نورو هیوادونو ترڅنګ له پاکستانه هم یو شمېر کسان ورغلي ول. پښتنه دا چې د ملال یوسفزی ته د نوبل انعام ورکول آیا په پاکستان کې هغه ډول لمانځل شوی او لکه څنګه چې په کار وو کنه؟ موروال کاکړ دا موضوع له پوهانو سره څېړلی.
د خیبر پښتونخوا د سوات او ملالی یوسفزی ته د دسمبر پر 10 نیټه د امن نوبل جایزه په داسې حال کې ورکړل شو چې د پښتنو پر خاورې لا هم بدامني او د ترهګرۍ لړۍ دوام لري. ملالی یوسفزی ته د یادی جایزې له ورکول کېدو وروسته د پېښور ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د نوموړي په ویاړ غونډې جوړې شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند وړاندې کړی قرارداد رد کړ، خو وزیر اعلی پرویز خټک او پاکستانی ولسمشر ممنون حسین په جلا جلا بیانونو کې ملالی یوسفزی ته مبارکي ویلې ده. په اسلام آباد کې مېشت خبریال او لیکوال حامد میروای په کار وای چې د ملالی یوسفزی په حکومتي کچه د پام وړ ستاینه او قدر سوی وای. حامد میر زیاته کړه
جو ریسپانس حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا وہ ریسپانس نہیں آیا.
د حکومت لخوا داسې خبرګون و نه خودل شو لکه څنګه چې پکارو. زما د خیال و چې د پاکستان په مشهور ورسپانو کې بعد د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ملاله یوسفزی ته د مبارکۍ ځانګړي پیغامونه خبره شي، خو داسې و نه شو. نور هم کته سو ګورئ نو د عوامي نشتلګون له مشر اسفنیار ولی خان پرته کوم بل چا د ملاله یوسفزی په ستایلو کې څه خاص دلچسپي و نه خسته.
د عوامي نېشنل ګوند ویان سېنېټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی هیڅ کله د پاکستان له واکمنو دا هیله نه لري چې هغوی دې د پښتنو په خوشحالیو کې شریک شي. سېنېټر زاهد خان وویل
زمونږ حکمرانانو یو داسې مخ زمونږ پیش کړو په دنیا کې چې دا مونږ دهشتګرد یو، مونږ وحشي یو، مونږ د انسانیت نه خبر نه یو. نو نن ملالۍ هغه چې څومره داغونه په پښتنو لګېدلي وو د 15 کاله کې د جهاد په نوم او د بل څه په نوم، نو نن ملالۍ هغه وینځل.
له حمید میر څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د حکومت لخوا د پام وړ غبرګون نه راتلو لامل څه کېدای شي؟ نو هغه وویل
زما په خیال په دې کې یو څو ټکي ډېر مهم دي. یو دا چې د ملالۍ یوسفزی پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین چلول شو کوم چې ډېر قوي دی. بل د دې د کتاب په لومړی چاپ کې یو څه داسې تېروتنې وې لکوم څخه چې په پاکستان کې ځینو لیکوالانو ناوړه ګټه واخیسته او د ملالۍ پر ضد لیکنې وکړې. او بل زما په فکر دا خبرې هم دا لانجمنه کوي چې زه د پاکستان وزیر اعظم جوړېدل غواړم.
خو سینیټر زاهد خان له دې درې سره متفق نه دی. نوموړی وای په پاکستان کې خبری رسنۍ او واکداران دواړه پښتانه او د هغوی ستونزې له پام غورځوي. سینیټر زاهد خان زیاته کړه
پنجاب کې یو سړی مړ شي نو ټول پاکستان ته سره واخلي، ټولې چینې لګیاي لا یو خی زمونږ روزانه خلک کمرې د هغې څوک ته پوښتنه کوي. نو د دې نه اندازه وای نه چونکې چې میډیا دومره مونږ ته اهمیت نه راکوي، نو دغه میډیا د اهمیت په نورو کولو باندې بیا حکمرانان بیا په دې غلي راځي.
د یادونې وړ ده چې 19 کلنه ملاله یوسفزی نه یوازې په تاریخ کې لومړی پښتنه ده چې د امن نوبل جایزه ورکړل شو، بلکې تر اوسه چې دا جایزه څومره کسانو ته ورکړل شوې ده په هغوی کې ملاله یوسفزی تر ټولو کشره هم ده.
د بوروال کاکړ رپورت موریده د قبایلی سیمې خیبر د سرکاري کالج د کونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ورته د هاستل بیا پرانیزي او د کمپیوټر د کلاسونو لپاره د ورته د لمرینې انرژي نظام ولګوي. دوی وایي حکومت ورته د لیپټاپونو ورکولو وعده کړې وه چې تر اوسه نه ده پوره شوې. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د خیبر جنسای سرکاری ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د هاسټل بجلی او د مستقل استادانو د اسانتیانه محروم دي او چې کومې وعدې ورسره شوې وي هغه پوره نه کړای شوې. په دې حقله د یاد کالج یو زده کوونکی امان علي مشال ریډیو ته وایي
اول مسله هاسټل نه راته، هاسټل د څلورو کلو نه بند دی، اوسه پورې څوک پوښتنه نه کوي. بل بجلی مسله ده، بجلی هغه پی وعده کړې وه چې سالر سیستم به ارته ولګوم، سالر سیستم هم نه شو او د آرمی لائن په واده یې کړی و هغه هم پونه کړه. بجلی چې نه کمپیوټر ساینس سټوډنټان ټول د پریکټیکلي کار نه محروم دي. مطالبه دا ده چې په ایمینې چې کومې واده کړی و هغه هم پوره نه کړی. 100 لیپټاپ په واده یې را سره کړی و هغه یو کال شو وسه پورې 100 لیپټاپ واده پوره نه کړه.
د خیبر جنسای ډیگری کالج یو بل زده کوونکی منتظر هم خپل ستونزې صدا سي بیان کړي.
زمونږ د پرمننت ټیچرانو ته ضرورت او اوس دا کوم چې کانټراکټ باندې راغلی دا 24 دی او زمونږ ته ضرورت 17 ټیچرانو دی او دا زمونږ دا مطالبه زمونږ پوره کړی شي.
د خیبر جنسای د ډیگری کالج د زده کوونکو دغه غوښتنې مو چې کله د خیبر جنسای نه د کمی اسمبلی غړي شاج ګل پردي ته وړاندې کړې نو دوی وویل
یا
د دیویش د خیبر جنسای په لوړګي کې دغه کالج په 1904 ویایم کې جوړ شوی دی او د یاد کالج زده کوونکي وایي چې باید دې ته د پام وکړی شي او د ملک د نورو برخو د کالجونو په څیر د ورته اسانتیاوې ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو درته په پاوکم دوه بجو د پیښور په وخت خبره کړو، خو وس تقریبا د خبرونو تر لنډیز وروسته او تر نړیوالو او کورنۍ رسنیو وروسته درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د خبرونو لنډیز درته وس ځکه وړاندې کوو چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په بلوچستان کې د مذهبي سختدریزۍ د زیاتوالي له کبله د صوبې امنیت ته لوی ګواښ ولاړ شوی دی. د بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف تېره ورځ مشال راډیو ته په بلوچستان کې سختدریزې ډلې د نجونو سکولونه کړي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي یوازې د ریکوډک د قانونو پروژه نه بلکې د صوبې یوه ډبره به هم د وګړو له خوښې پرته ونه پلوري. تېره ورځ په کوټه کې د یادې پروژې په اړه په ځانګړې شوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت مالک بلوچ وویل د هرې سودا په اړه به د صوبایي اسمبلۍ د غړو باور ترلاسه کوي. پاکستان وایي کابل او اسلام آباد دواړه ژمن دي چې پر خپلو خاورو به وسلوالو ته پټنځایونه نه برابروي. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویند تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډې پر مهال وکړه. د بنو په چاونې کې امنیتي چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې ته هغه دیرش کسان وسپارل چې په تیرو څو میاشتو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د شک پر اساس نیولي ول. افغان ولسمشر اشرف غنی د څلورو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي کړل. باختر دولتي ایجنس وایي تیره ورځ د ولسمشر د فرمان پر اساس د مالیې د ښځو چارو د سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو د سرپرستانو لپاره د څلورو کسانو نمونه معرفي کړل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز په بیګانی برید کې د یو جرمني وګړي د وژل کېدو پخلی کړی. له وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په ځانمرګي برید کې 19 کسان ژوبل شوي. وسلوالو طالبانو د برید پړه منلې ده. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر جان برینن بیګا وویل د مشکوکو ترهګرو پر ضد بې له اجازې او په ځینو معاملو کې کرکجنې یا د اعتراض وړ طریقې استعمالې شوې دي. او روسیې له هند سره د اټومي انرژي د پیدا کوونکو پلانټونو جوړولو او د هغه هیواد ته د تیلو ورکولو تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه هند ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر پر وخت لاسلیک شول. او وس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپل اداریې په ملالې یوسفزۍ لیکلي او وایي چې ملالې یوسفزۍ ته د نوبل جایزه ورکړل شوه چې د ټول پاکستان، خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه د سوات د ولس لپاره د خوشحالۍ او ویاړ خبره ده. اداریې وړاندې وایي چې دامن ایوارډ ترلاسه کول وروسته ملالې یوسفزۍ خپل وینا کې وویل چې دا ایوارډ د هغې نه بلکې د هغه ماشومانو دی څوک چې تعلیم ترلاسه کوي، د هغه ماشومانو دی چې یریدلی وي او امن غواړي. اداریې لیکي مونږ ګڼو چې دامن ایوارډ د ماشومانو په نوم کول یا د ماشومانو لپاره د کارکوونکو کسانو په نوم کولو سره د دې سیمې د ماشومانو مسلې نه حل کیږي، بلکې په دې څنګه کې د عملی کار کولو ضرورت دی ځکه چې پاکستان کې د ماشومانو په تعلیم او صحت باندې سخاص توجه نه ده ورکړل شوی. دوبۍ چې د ملالۍ یوسفزۍ سره ټول دنیا ودرېږي او د ماشومانو د مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریا اخر کې وایي چې پاکستان کې 55% ماشومان اسکولونو ته نه ځي. پکار ده چې د تعلیم په شوبه کې بدلون راوستي شي او په تعلیمي ایمرجنسي نافذ کولو کوټري اقدامات وکړل شي. بل په لور جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلو پته لګولو لپاره حکومت او تحریک انصاف په مقصدي خبرو اترو رضا شوي دي او دوانو خپل مذاکراتي ډلې هم اعلان کړي، کومه چې ډیره د خوشحالۍ خبره ده. ادارې زیاتوي چې د یو خبري غونډې دوران د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر اساق ډار ویلي چې حکومت د مذاکراتو دپاره څه قسمه شرط نه دی کېښودی او ښه به دا وي چې تحریک انصاف هم خپل احتجاج وځنډوي. بل طرف ته د عمران خان وینا وه چې په کومه ورځ جوډیشل کمیشن جوړ شو دی به د درنې نه علاوه ټول احتجاجونه ودروي. ادارې اخري کې لیکي چې د مذاکراتو لړکې د دواړو ډلو خیالات او بیانونه د ستاینې وړ دي او پکار ده چې په نیکنیتۍ سره په دې عمل وشي. د سر بټولی سیاسي مسلې حل شي او د ټول قام پاملرنه به د ترهګرۍ، غربت، تعلیم او صحت پرنګ قومي مسلو ته راواوړي او ملک به د نور معاشي او اقتصادي نقصان نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز خبرونه لیکي ملالی یوسفزی او کیلاش ستیارتی ته په شریکه د سولې نوبل انعام ترلاسه کړ او دواړو هوډ وښود چې د تعلیم له لارې به په سیمه کې امن او پرمختګ لپاره هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا ټلیګراف ورځپاڼه لیکي امریکا په افغانستان کې د ټولو زندانونو چارې افغان حکومت ته سپارلې دي او دا مهال یو بندي یا جیل هم د نړیوالو ځواکونو په واک کې نه دی پاتې. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
په داسې حال کې چې اټمي وسله لرونکي گاونډي هیوادونه پاکستان او هندوستان خپل منځ کې ډېر ښه تعلقات نه لري، د روان کال لپاره د امن نوبل جایزه ترلاسه کوونکي او د دواړو مخالفو هیوادونو سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی او کیلاش ستیارتی ویلي چې په سیمه او نړۍ کې د تعلیم د لارې امن او پرمختګ غواړي. د تا په اشاره سره ټایمز مجله لیکي چې د نوبل انعام ورکوونکو ادارې ډېر په ښه طریقه د پاکستان ملالا یوسفزی او د هند کیلاش ستیارتی په جایزه کې یو ځای کړل چې په عام توګه ډېرې کمې داسې موقع راغلي دي. ملالا او کیلاش د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د تعلیم لپاره مبارزه کوي او هغه هیوادونه چې د اقتصادي پرمختګ په مقابله اخته دي لکه هند او چین پکې زیاتره د ماشومانو حقونه او تعلیم ته ډېره لږه پاملرنه کوي. بیا د پاکستان په سیر ځنې هیوادونو کې د زغم او برداشت هم ډېر کمې تشترګو کوي. ټایمز مجله لیکي دا ډول هیوادونه که هر څومره اقتصادي وده وکړي او سماجی یا ټولنیز جوړښت یې کمزورې پاتې شي نو د اقتصادي پرمختګ باوجود به د ناکامۍ سره مخ کیږي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویلي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د پروان جیل نه اخیری درې قیدیان خوشی کړی دي چې دا راز په دغه هیواد کې د دې نه پس د امریکا تر کنټرول لاندې یو جیل هم پاتې نه دی، یعنی د ټولو جیلونو ذمہواری افغان حکومت ته سپارل شوې دي. ټیلیګراف او ورځپاڼه په دې حق لوي چې د روان کال په سر کې افغان حکومت ته د سپارل شوې ځنې جیلونو په اړه امریکا ډیر اندېښمنه وه، ځکه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د فروری په میاشت کې 15 طالب وسلوال خوشی کړي وو، خو امریکا په دې نظر و چې په دې کې ځنې واپس د جګړې میدان ته راوځي او د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونه کوي. امریکا ویلی وو چې په کار دی افغان حکومت د دې وسلوالو خلاف په خپلو عدالتونو کې مقدمه وچلوي، خو افغان حکومت ویلی وو چې د دوی خلاف پوره ثبوتونه نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای په دې ورستیو کې د یو رپورت خپرېدو سره لستونز سره مخامخ شوې ده. په دې رپورت کې هغه ټولې طریقې په ډاګه کړل شوې دي چې د سی آی ای کارکونکو د نیول شوی او مشکوک کسانو د شکنجه کولو یا پر هغوی د تشدد لپاره کارولې دي. د لیکنې مهمه برخه لبوريوال کاکړه اورو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي سی آی ای او د دې ادارې په خوانی چارواکي اوس په دې لټه کې دي چې خپل په ډاګه سوی ریپورت بیا ارزښت وشي. دا د 11 سپتمبر له پیښو وروسته د سی آی ای د پښتنو ګرویژنو د لارو چارو په اړه د امریکایي سینټ سیډنیز ریپورت دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د سی آی ای چارواکي ځکه د دې ریپورت د بیا ارزښت کولو هڅه کوي چې د دوی په فکر د دې امکان شته چې د پلټنو طریقې کاري په شکنجه کولو تعبیر شي. د اژانس په لیکنه نه د سینټ د استخباراتو کمیټې د مقدمې چلول غوښتي او نه هم د عدل محکمه د جنایي دوسیې په پرانستلو کې دلچسپي لري. اژانس یاتوي د سی آی ای ځینې پلټونکي له دې کبل اندېښمن دي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو یو ځانګړي چارواکي غوښتنه کړې ده چې ذمہواره کسان دې عدالت ته راکش کړل سي. د بشري حقوقو سازمانونو بیا غوښتنه کړې ده چې د سی آی ای او پخواني ولسمشر جارج بوش د حکومت هغه مهم غړي دی ونیول سي چې له امریکا بهر سفر کوي. د سی آی ای پخوانیو مشرانو جارج ټینټ، پورټر ګوس او میکایل هیدن په وال سټریټ جورنال کې په یو شریکه لیکنه کې ویلي چې د دې ریپورت یو اړخیز جاج اخیستل شوی دی. د دې چارواکو په وینا دا پر یو داسې اداره برید دی کوم چې تل د امریکایانو د خوندي ساتلو لپاره خپله پوره هڅه او کار کړی دی. د سینټ د استخباراتو د کمیټې دا ریپورت پر 500 مخونو مشتمل دی او وایي چې سی آی ای په القاعده پورې له تړلو کسانو څخه د پښتنو ګرویژنو پر مهال له خپل قانوني حد تجاوز کړی دی. د ریپورت په لیکنه د دې پښتنو ګرویژنو پر مهال داسې هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي کوم ته چې د ژوند ژغورلو پر مهال ګټور وویل سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداره سی آی ای اوس په ولس کې د خپل باور ساتلو لپاره په ډیر مشکل پړاو کې ده.
لبوروال کاکړه مو د مقالې مهمه برخه ورده. د نهې پر ورځ په پیښور کې اوریدونکو د دوکانونو تر شو کې او د دوو دوکاندارانو تر وژنې وروسته د پیښور سوداګرانو ویر اعلان کړ او تر 13 ورځې پورې درې ورځې ویر وکړ. دوی وایي په ښار کې کاروباریان محفوظ نه دي او حکومت یې هیڅ امنیت نه ساتي. سوداګران وایي که حالت همداسې وي نو دوی به له خیبر پښتونخوا تګ ته اړ شي. پولیس د سوداګرانو او د کاروباریانو د امنیت لپاره څه کوي؟ د دې پوښتنې ځواب شبیر احمد جان راکوي.
دا تیر نه په مازیګر پیښور فردوس سبزی منډه کې دوه تاجران اشتیاق او اشفاق چې دواړه د تر زمن وو د پیښور فردوس بازار کې په داسې حال کې شکمار اوجل چې دوی سره د 25 لک روپو د بانک نه راووتل او خپل دکان ته روان وو. ولی شکمارو د دوی د وجل ورستو د دوی نه 25 لک روپۍ واغستې او د پیښ د ځای څخه وتښتېدل. د دغه دوه دکاندارانو د وجنې ورستو د سبزی منډې تاجرانو د دوی مړي احتجاجن د پیښور په لوی سړک باندې کېښودل او سبزی منډې هم بند کړی ده. او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پیښور تاجرانو ترې دغلو او ډاکوانو نه تحفظ ورکړي. ولی د زیارت په ورځ چې د دغه دکاندارانو په غم کې د ویر درېمر ورځ وه د وجل شویو تاجرانو ګاونډي او د تاجرانو د تنظیم جنرل سیکرٹری شاہد افریدی مشال لیڑو تو ول
دلتا خلق محفوظ نه دي. خصوصا زمون تاجران چې کم اس کم پمیاش کې خو یو ځل داسې واقعا کیږي یو سړی د پاره خپل پیسې خپل روزګار نن چې دا یو عذاب ګرځېدلې دي. سیکرٹری زمون د پاره نشته تحفظ نشته دي. زمونږ خو د نوې پاکستان چغه والی کیږي چین چغه والی کیږي. مونږ هغه نظام غواړو چې زمون غریب خلکو له زمون کاروباری خلکو له پکې تحفظ وي.
یو بل دکاندار افتخار وایي چې وړاندې هم دغه رنگ پیښ شوی دي ولی حکومت او پولیس په دې لړ کې هیڅ نه دي کړی.
دی باندې څو ځله موږ ټول خلکو هغه احتجاج هم کړی دی هم کړی دی. مکم دې یو واقع شوی دی خاني قیمتي ځان ضایع شوی دی. په هغه باوجود هم ګورنمنټ هیڅ ایکشن نه دی اخیستی چېرته دا شی ختم کړی شي. د دې د پیښور پر روزګار باندې ډېر لوی اثر به پرېږدي چې داسې دا ټارګټ کلینګ او دا راهځنه د دې واقعیا دا داسې رونما کېږي نو مشکل چې داسې دا کاروبار مزید داسې اوچلې.
د دغه دکاندارانو د تنظیم جنرل سیکرټري شاهد افریدی زیاتوي چې نه دوی او نه د دوی بچي اوس محفوظ دي. او کچره د تاجرانو په ضد دغه رنګ د وسلوالو او ډاکوانو کاروان روان وي نو ډېر ژر به پیښور په اقتصادي توګه شاړ شي.
چې لږ یو سړی سره سرمایه د وادل تر روزګار کول نه هغه محفوظ دی نه دغه بچی محفوظ دی نه دغه روزګار دی. نو په داسې حالات کې که دا سلسله داسې جاری وي نو به زمونږ د خصوصا خیبر پښتونخوا خو به داسې شي چې دا خو به یو شړ میدان شي د نه به ټول روزګاري خلک ځک.
بلخوا د خیبر پښتونخوا پولیس او صوبایي د تحریک انصاف حکومت بیا بیا دا دعوی کوي چې دوی په صوبه کې امن پځای کړی دی او د غلو ډاکوانو او هدفي وجنو په ضد یې کامیابې کاروای هم کړی دي. ولی دغه دکانداران دغه دعوی تردیدوي او وایي چې د وړاندې نه هم حالات نور خراب شوي دي. د دغه دکاندارانو دغه خبر هم چې کله په پیښور کې یو پولیس چارواکي ډي اس پي سجاد مخه ته کېښودی نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دغه دوه کسانو د وجنې کیس کې هم پلټنې روانې دي او نور هم دوی ډېرې کامیابې کاروانی کړې دي.
تغییر مخنیوی لپاره او هغه کې موږ ډیر خلک گرفتار کړیم دي. دا خلک چې کوم خلک پدې کې ککړو دا جن دا بل څه کوم کې شیر نه په هغه کې موږ اوس اړم یو دا د سوسل دښمنۍ و یا بل څه ټیریزم سر او هل کدا سو د پولیس د سکیورټی نو کافی دا چې ګامونه اوس پورته شي دي. په هغه کې زموږ د ټریکینګ سیستم د میپ چیکینګ زموږ په پوره خار کې شروع شوه نو ډیر دا چې ګامونه یې سمې راغلي په دې جرمونو کې.
که هم د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او پولیس د امن پزې کولو او تاجرانو ته تحفظ ورکولو دعوی کوي نو بلخوا د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس صدر فواد احمد ترمخه تیر یو کال کې د پیښور نه د 15 پورې غټ کاروباریان د خراب او نامان او د بتخورې د ویرې بهر ملکونو ته یا نور صوبو ته پتلو مجبور شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی دی د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. په خپرونه کې به تاسو واورئ چې کله چې په خیبر ایجنسۍ کې عملیات پیل شول نو د شخصي سکولونو اتحادیې یا ټولنې یو متبادل نظام راوستی د سکولونو او په همدغه موضوع څیړل شوې ده. د خپرونې کوربه منور شاه د خپرونه په تکراري بڼه خپریږي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي په قبایلی سیمو کې بدامنې تر ټولو زیات ماشومان متاثر کړي، چې یوې خواته د تشدد له وجې د نفسیاتي ناروغیو سره مخ کیږي، نو بلې خواته زیاتره د تعلیم نه هم بې برخې پاتې کیږي او مستقبل یې د اندېښنو ښکار کیږي. که څه هم د پاکستان حکومت، نړیواله ورورولي او مرستندویه ادارې د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوي په لکونو خلکو سره د امداد کولو هڅه کوي، خو دا یوه لویه المیه ده چې پکې تعلیم ته د ضرورت سره سم توجه ورکول ممکن نه ښکاري. د امید خبره دا ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په خپل هم د کډوالو د مرستو لپاره یو شمېر اتحادیې جوړې کړي او د خپلو مشکلاتو په خپله د هوارولو کوششونه کوي. د لړکې د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي د شخصي سکولونو اتحادیه د خپلو سیمو د کډوالو ماشومانو لپاره د متبادلو سکولونو انتظام کړی دی. د یاد اتحادیه یو مشر عارف الله مشال ریډیو سره د خبرو په وخت وویل په باړه کې د دوی شخصي سکول د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو لوجې بند شوه او دوی په خپل هم د سیمینا کړه شوې دي.
مونږ سره په هغه اسکول کې تقریبا 200 پورې چې کوم دی هغه چې نه کېږي او 300 چې کوم دی هغه ماشومانو بیا په 2009 او 10 کې چې کوم دی دلته د باړې حالات ډېر خراب شول، لکه سرکاري اسکول نه چې کوم دی هغه په مکمله توګه بندې وتړلی شول، بعضې چې کوم دی هغه وران کړلی شول او د هغې په بنیاد باندې بیا چې کله موږ وکتل نو موږ هغه کوم خوب او خواهش چې وو هغه په نیمه کې پاتې شو او موږ چیرې دا ماشومان به اوس چېرته ځي. خو ډېر په مشکله باندې د پرایویټ سکول اسوسیشن چې د باړې د شخصي سکولونو یو تنظیم دی هغې دا فیصله وکړله چېرې موږ به خپل هلې ځلې چې کوم دي د تعلیم په باره کې دا به جاري ساتو او دلته به موږ په سیاست کې یا د ملک کې کومه نور داسې سرګرمیانې دي په دې علاقه کې هغه نه موږ بالکل ځان چې کوم دی وساتلو او موږ ټوله توجه په تعلیم باندې راوړله.
نوموړی وای تر اخیری هدايه کوشش کولو چې د خطر باوجود په خپل سیمو کې ماشومانو ته د تعلیم موقع ورکړي.
موږ والدین سره د هغه وخت هغه خلکو سره یعنی حکمران سره اگر چې موږ ته په دې دایې لشي چې د خپل د خپل ځموري ده چې څه کې سم توان انده سره ورسېږي خو موږ ویل چې د دینه ورته توان بل نشته چې دا قوم به تعلیم کیږي موږ خپل سرونه بلکې په خاطر کې ټیسټ کړه او د سیکٹر باندې په دې علاقه کې موږ سره چې کوم دی سٹارټ سکول نه نشته تو سکول نه چې کوم دی هغه فعالو کارې کولو او په دې بیا وروسته بیا موږ سره دا یو مسله مخې ته راغله چې کومې جنګې به سکول نه راتلې نو دا هغې چونکې بیا موږ باندې پابندي ولګېده چېرې د ماشومانو د تاسو ځان له چې کوم دی نه سکول نه جوړ کړي چېرې ځان ته سبق پي زنانه او ځوانې او ته سبق ښایي نو هغې باندې بیا زموږ سکول نه باندې لکه ډېر اثرات پرېواتو هغه تعداد هم کم شولو او د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا هغه ماشومان به ډېر خفه هم دي هغې به په لارو کوڅو کې چې کوم دی که نه به موږ راتلو نو هغې به چې کوم دی هغه وویل چې یاره تاسو موږ ځان ته سکول کله جوړوئ.
عارف الله په باړې تحصیل کې د کډوالۍ نه د وړاندې حالاتو په هکله وویل
حالات دومره خطرناک وو چې د بارودو په ماحول کې د کله څنګه په ماحول کې لکه هر طرف له مسئلې د ژوند هغه ناممکنه وه خو زموږ ماشومان به ډېر په شوق راتلل بیا به موږ ذکر دا فیصله وکړه چېرې د دومره ماشومان په شوق باندې را ځي نو موږ د ټیچر چې کوم دی هغې لپاره مختلفې هرې ځلې بسولې مختلف ادارو سره موږ ذکر رابطې وکړي چېرې د ماشومان غریبانان دي لپاره د بکس ضرورت دی لپاره چې کوم دی د نیوټریشن ضرورت دی د میډیسن ضرورت دی خو که چېرې موږ ورغلي یو نو هغې به یو اواز کولو چېرې دا هغه هلته چې کوم دی خبرې جنسۍ کې اسکول نه نشته دی.
نوموړي نه مو وپوښتل چې په باړه کې کله د تعلیم سلسله په مکمله توګه بنده شوه.
چې کله په 14 اکتوبر باندې د خیبروان په نوم باندې په باړه کې عملیات چالو شول نو حکومت موږ ته باقاعده د علاقې خالي کېدلو نوټس راکړلو چې تاسو دې بالکل بعض ځایونه ته داسې ټایم ورکړو چې په 24 ګنټو کې دننه چې کوم دی تاسو چې کوم دی علاقه پرېږدئ نو موږ خپل غټل بیا تاسو ته لارو کې کوم دی ماشومان منډه والے او هر سړی چې کوم دی هغه کوشش کولو چې هغه محفوظ ځایونه ته لاړ شي د شپې چې کوم دی خلک په منډو تر باندې راووتل
د پوځي عملیاتو له وجې سیمې د خالی کولو په حق لا د حکومتي اعلان نه پس د سکولونو ماشومان په کوم حالاتو کې د خپلو سیمو نه راووتل. سوتنه کډوال ماشومان یې وای
زمان سلمان دے اور بڑا قدر جلسے اکثر میرا کیسے گما اکن جو سبب ہے ماں سرجی والا ڈیر کا حالت اسے کلم گرا ہوتی نو دیا ٹائم وہ جب سردی کا نا تو ماں بس جو اعلان تو اس کو چہرہ تھا تو پل کرونا پریز ہے پل کتاب پل ہر کپڑے رہے اور بس اسے صرف دستر ہم کوائی نو بر من ہر کا پر دیکھ رہے پل زمون پلار عمر ہوں جو اگنے مرا پاسول مل رضی بس حکومت اعلان کرو اور سرجی والا ہر طرح نہ پاتے شول خبریں
د شخصي سکولونو د اتحادیه یو مشر عارف الله وای د کډو کولو په وخت د سکول ماشومان خو پریدا چې زیاتره مور پلار په خپل هم د خپل ماشومان په حال نو خبر هر تن د سر په غم کې وو. نو مول زیاتوی چې د شخصي سکولونو مالکان او استادان په خپل هم به کور شو خو هغوی تر هر څه زیات د سکول د ماشومان په حق لا فکر مند وو. نو ځکه چې لګه کلاری شو د لړکی سلام مشورې شروع کړې
پیدا کری شریمون سر را لیتے اوپنی چیرہ زمین دا تعلیم بسی کی گی نپاگی سلسلہ کے دیا زمین گا چی کم اسوسیشن دے کم زمین ملکی دی آگی دا فیصلہ اوکرلا چیرہ مبا یو سو اسکولینا چی کم دے آگا اوپن کھو او گوری چیرہ دا مسلمان دل تا تعلیم تا رازی یا پستا پوزیشن کی دی نو بیا مونگا دا آگی رنبی سکول دا افریدی مادل سکول ان کالیج چی کم تی سخرا کے تی خور سا دن روڈ باندے پای کې موږ 9th 10th 8th کلاس لپاره چې کوم دی دا یو آی ڈی ٹی سکول تیار کړو.
عارف الله وای د دوی حوصله د کډوالو ماشومانو لخوا په تعلیم کې د ډېرې زیاتې دلچسپۍ اخیستو سره لا نورې اوچتې شوې او ګڼ شمېر ماشومانو د کډوالو لپاره ځانګړي اسکول ته ورتګ شروع کړو. دا چې د دې سکولونو لپاره ودانۍ چا ورکړې استادان ورته څنګه راځي او اخراجات یې څوک برداشت کوي په دې حق له تفصیل بعد یوې لنډې دمې نه پس واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د شخصي سکولونو د اتحادیې له اړخه د کډوالو ماشومانو لپاره د سکولونو په اړه حال درکو. په داسې حال کې چې د دې اتحادیې غړي په خپل هم به کور شوې دي خو هڅه کوي چې په سنا سره ډول د کډوالو ماشومانو د تعلیم سلسله جاری پاتې شي. دا چې کډوال ماشومان د خپل سیمو نه د وتلو وروسته په څه حال او فکر کې وو. عبد الله او سلمان نومې د زده کوونکي وای
جی بس نو په دې کا په زمونه ټول کو سندا پاتې شول د نور سکول نو کو سندا په دې زمونه ای جنې شوري زمونه لا کو سندا مې شو شي نو په دې مونږ ډېر کا په او زمونه سړي ما سنا پاتې شي کوم بچ نو پر سکول کې کو نه سجی بس مو خو دلته ډېر کا په زکه چې سجی مو خو کورونا فریخو زمون کا مسکړی وا هغه زمونه پاتې شوالې چې مو ټول وخت په سامانونو کا هر څه بس رانا پاتې شول او د کورونو په حق شو متاثرین شول دې برداشت حال نظر راتو چې ارمان دل کا موږ کا څوک یو بلډینګ راکی او سر جی ډېر ډېر څه چونه مې وکړ چې اوس په داسې کې دې ځاپل زمين څخه بل ځای شو.
د خیبر ایجنسی د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر اصغر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل د کډوالو ماشومانو لپاره یو شمیر مفت سکولونه شروع کړی دي.
مشکلات
نو الحمدللہ یہ ہم شمون دل خروان دی تے کہ ودر نے علاوہ من نورن ریسنٹ ریو کلو کڑی یو کو بٹا تل کی رہی او دوا یو نو گجیو بکے دے او بلا چنی کی رہی نو التم سنٹر چلے گی الحمدللہ لکا با کے خیر مشمون دی کو ما گا ٹائم دے کہ دلو جائے کہ دلو بچو ہے
د کډوالو ماشومانو د یو سکول پرنسپل قاسم خان په دې حق لوي
او ملګریو دا مشوره وکړي نور ته ونه او دوه نقصان نه خو ډېر دي خو ټول نه نقصان دار شي د علاقې سټرنټان وخت ځای شي او دا سبقو نه محروم شي او خاص کر دا 8-9-10 ولا چې دا غو د بورډ امتحان دی دا غو په سلسله کې مونږ فکرمند شو هغه د پاره مونږ دا سوچو کو چې اره مونږ د دوی دا وخت بچ کو چې کوم روان امتحان دی د دې لپاره یې تیار کو نو په دې بنیاد باندې مونږ چې کوم دی دلته په افریدی ماډل سکول کې دا هغه ملګری په تاوان سره چې د چا بلډینګ دی د چا د سکول دی دلته مونږ یو سټارټ واخستو تمره سټوډنټان دي دوله مې تلاګانې وکړلې سمس هم کو ټلیفون نه وکړ خبره ورسولو چې تاسو دلته ځان ورسوي چې ته 8-9-10 ولا ماشومان دي وغول مو با قاعده په داسې ټیچرانو باندې کلاسنا خلو چې هغه په خپل مضمون کې مخه ماهر هغه ماستر کړی دی نن مو په 300 نه زیات ماشومان دي
دا چې په عام حالت کې او د بیکوري په حال کې د ماشومانو په ذهني حالت کې سفرق شتا او کسنګ قاسم خان وای
مو چې په دې والا خبرو کې زمکه او اسمان فرق دی کنه دا ماشومان څوک د هغه شکایت کوي چې د مونږ سره کرایه نشته د لرې لرې ناراضي څوک دا شکایت کوي چې مونږ را رسېدې نشو واپس نشو رسېدې کومول دلته د هاستل انتظام وکړی شي څوک چې کوم د مختلفې نورې ستونزې مخې ته کوي چې زما لکړې وطن نشته ما سره بوکس کتابونه هم نشته کتابونه هم د په علاقه کې پاتې دي څوک چې مونږ کله مونږ ماشوم له لیکچر ورکوو په کلاس کې د هغو باندې نظر واچوو نو مونږ ګورو چې هغه نفسیتی ډېر غټ اثر پې شوی دی هغه فزیکلی په کلاس کې ناست وي خو ذهني طور چې کوم دی هغه کلاس نه ابسنټ وي اکثر له موږ پوښتنه وکړو هغه سره د طرف توجه نه په مختلفو پریشانو کې اخته وي که نه خو بس مونږ یو چې هغه دی نشنه خو لږ څه ښه دی
قاسم خان زیاتوي چې زیاتره استادان یې کډوال دي او د رضاکار په حیث ماشومانو ته تعلیم ورکوي نوموړی په افریدی ماډل سکول کې پرنسپل دی د دې سکول ودانۍ کډوالو ماشومانو ته مفت ورکړل شوې ده محمد جمیل خان افریدی د یاد سکول مالک او پرنسپل دی وای په خپل د هیڅ مالی امداد تمنه کوي خو په کار دی چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې د استادانو سره مالی مرستې وکړي
هیڅ کوم داسې هغه نشته چې هغه موږ یې انتظامیه نه ولرو په دې حق له چې هغه موږ لاره کې خپل مال لاره کې کنه او چې دا کم آئی ڈی پی اسٹوڈنٹس دي او بیا په 13-13 باندې دا کم اساتذه کرام چې دلته کې راځي دا هم د باندې آئی ڈی پی راغلي او یو چې په دې ملګرو کې زمونږ داسې ملګري شامل دي چې هغه تر اوسه پورې خپل کور هم نه نیولې او بیا هم هغه راځي او دلته کې دا هغه انتظامی امور سنبالای او یا تعلیمی امور چې کم دي هغه سر لرسولو کوشش کوي نو په دې حق لوانځي زمونږ د حکومت نه دا یو هغه لرو چې هلال لرو چې دې وطن سره مکمل تاوانو کې هغه دې دا بچم دې قوم بچی دې
محمد جمیل افریدی زیاتوی چې د شخصي سکولونو اتحادیه د شتمنو او مالدارو خلکو نه هم غوښتنه کوي چې د کډوالو ماشومانو په تعلیم کې د مالی توګه برخه واخلي بلخوا اصغر خان افریدی کډوالو ماشومانو او مور پلار ته خپل پیغام کې وایي
زه هولکه دا ویم چې کوم د ایریپیز ماشومان دي نو دوغله هو حوصله دل نه دي وکړ ځکه چې سختي په ژوند کې اسم ردرمي او صرف دا موږ نه یو بلکې په ټوله دنیا کې دا څه کومه اسره چې په وبو نه خطر تکلیف نه راغلي دي جاپان مثال له موږ هلاله چې کله هیروشیما او ناګاساکي کې اټم بم راغورځېدل او علاقه ټوله دا څه شو چې بس زیرو لبیا راغله خو هغه هم کوه همت ونه بللو او ټول لا بنیادی توجه چې دغه تعلیم نه ورکړل او نن موږ ګورو چې جاپان د ټیکنالوژي په هغه کې ټولو نه مخکې روان دی نو دا چې موږ هم دغه ماشومان لوي چې هغه سلام نه دیلي بلکې د خپل ټیم د بچت کې او د کوم قیمتي وخت دی دغه نه فائدہ واخلي او د کوم سنټر چې د کلو شوی نو په دغه کې دغه هغه ټیم هم انشاء الله چې بچت کې او ځای کېږي دمنه او د دوه ولدنو د پرم دمو یو چې کمز کم هغه ولدین خپل نور چې کوم مصرفیات دي یا نور کوم ضرورتونه دي خپل خاطر لګي کمیږي او د دوه ماشومان صرف دغه دی نور خو ریکم فیس وغیرہ چې څنګه نشه غوښتل صرف دا چې کوم دی ګوري د ټیکټ خرڅې او کم از کم دوه لاوي ته په دوه وی ان شاء الله چې دوه مشمون ټایم هم دی کې بل ولې ګین چې کوم دوه ولا امید ستې په مستقبل کې نو ان شاء الله چې دی غوا دی امید چې کوم چې راغلی غالي مونږ راځي
بالوي.
د تعلیم ماهرین او د انساني حقوقو کارکونکو وایي چې که څه هم قبایلی خلک د مهال د مشکلاتو سره مخ دي، خو که د دې حالاتو نه ځان د تعلیم په وسیله خلاص کړي، نو دا به یې نه یوازې د نن ګټه وي، بلکې مستقبل به یې هم روښانه وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 01 01 2 01 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.